پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو پولیسو پر مرکزی دفتر وسلوال برید مرګ جوب لاړه ولیدا. د چین وزیر اعظم د شنګای همکارۍ سازمان په صرف مشرزه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدل دي. د اسرایلو پر یو پوزي مرکز د حزب الله په برید کې څلور اسرایلی سرتیري وژل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو نن د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. رپورټونه دي چې د وسلوالو پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پولیس چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د بنو پولیس لاین یو ډی ایس پی د نوم نه څرګندولو په شرط مشالو ته وویل چې وسلوال پولیس لاین ته د نن شوي او له پولیسو سره نښته دوام لري. په نه حال کې د پوځ هلیکاپټرونه د بنو د پاسه پروازونه کوي او د ښار لوی لارې امنیتی ځواکونو تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بنو خلکو پر وستایو کې د نامنې پیښو پر ضد په خپلو احتجاجونو کې له حکومت د امن د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت او هم پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. په خیبر کې د پښتنو د قامي عدالت نومي جرګې پر پاکستاني پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. د هغې درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوې یوې اتیا کسیزه کمیټې د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو په رڼا کې بېګا یو دویش نکاتي اعلامیه نهایي کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې په ځای کې غونډه شوې زرګونه کسانو ته اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور دغه په خوا کې ناست و.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بلا بل نامونو طالب نه تر داعش پر یادېږي د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زمونږ د خاورې نه د ووځي.
منظور پښتین زیاته کړه چې که پوځ او وسلوال په ټاکل شوې موده کې ونه وتل نو بیا به جرګه د دوی د وستلو لارې چارې لټوي. په اعلامیه کې دا راغلی چې پښتانه به د سوری رواج ختموي، د زمشو ضلع ولس به د بجلی بل نه ورکوي، د نور خیبر پښتونخوا خلک به د بجلی د یو یونټ بیا تر 50 روپو زیاته نه ورکوي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ به پرته له پاسپورټ او ویزې وي، او دا چې جرګه به د ځمکو په تیره په کورمه کې د فرقیزو شخړو د هواري لپاره یو نماینده جرګه جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هیڅ څوک په هیڅ یو چاته کلنګ نه ورکوي. په اعلامیه کې د صوبې د وسایلو تقسیم او شمېر نورو چارو په اړه هم فیصلې شوې دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت او نه هم پوځ د جرګې د اعلامیې په اړه څه ویلې دي. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې له واده نه د انکار په سر یوه 18 کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د پبو تھانې پولیسو نن مشالډو ته وویل چې هغه نجلۍ د مردان ضلع اوسیدونکې وه او بیګا ماخام د خپل تر لزوی شاسوار سره په موټر سایکل روانه و چې د پبو له سبزی منډای سره نږدې پر ډزې وشوې. شاسوار په پبو تھانه کې رپورټ درج کړی دی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د جلای په وژنه تورن کړی دی. رپورټ تر مخه حمید له دې جلای سره واده کول غوښتل خو دا غي له خوا د انکار په وجه هغه ووژل. پولیس وایي د دواړو ملزمانو د نیولو لپاره هڅه پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي قوانین شته خو د ښځو د حقوقو فعالان شکایت کوي چې هغه په سمه توګه نه عملي کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شنګای همکارۍ سازمان اس سی او په دور زنای سرمشرزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ نن اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د اکتوبر تر 18 پورې په پاکستان کې وي او له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره بلی دکاته کوي. د اس سی او د غړو هیوادونو د استازو د درویشتمه غونډه به سبا او بل ورځ یعنې د اکتوبر پر 15 او 16 په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې د سی او په سرمشریزه کې به پر سیمه ایز تړون او د غړو هیوادونو ترمنځ پر تجارت او کاروباري اړیکو بحثونه وشي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي د هند څلور کسیز پلاوی، د روسیې شپږ اویا او د چین 15 استازي، او داراز د ایران دوه کسیز او د کرغیزستان څلور کسیز پلاوی وار له مخ اسلام آباد ته رسیدلي دي. د غونډې د امنیت لپاره په اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. او د اسرایل شمالي خار بنیامین اتا نږدې پر یو پوځي مرکز د حزب الله په ډرون بدون کې څلور اسرایلی سرتیري وجل شوی او لږونه نور جوړبل دي. حزب الله یو وسلوال ډله او هم سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي برخه کنټرولوي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومتره کې د پوځ پر یو مرکز شوی دی. حزب الله د دې برید ذمہواري منلې او ویلي چې په بنیامینا کې د پوځي روزنې پر یو کیمپ د بے پیلٹ الوتکو برید کړی دی. دا د تیر کال اکتوبر راهیسې پر اسرائیلي ځواکونو تر ټولو خونړی حمله ده. امریکا حزب الله ترهګر ډله بولي او اروپایي ټولنه بیا دا هغې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په بنو کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې څلور پولیس سرتیري او 15 وسلوال وژل شوي دي. خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې د اعلامیه په ډاګه کړه چې په کې لسیمې نه د پوځ او وسلوالو ډلو د وتلو ترڅنګ د کډوالو کورونو ته د ستنولو غوښتنې هم پکې دي. په بنو کې د شوال یو کډوال هیله مند دی چې د جرګې پریکړه به عملي شي.
میر ډیر وکړې دي ډیر ستړي شوی خدای دا داس نه وکړو چې دا تاسو خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
د کورمې د غزګړی اوسیدونکو په غزل کې د اکتوبر پر 12مه د مسافر پر ګاډیو شو دزو ته په اشاره د پاکستان ریاست ملامتوي چې دوی ته امنیت او انصاف نه ورکوي.
تو متوې زر سره لوشه او تو زبیا مور ولم دا ریاست ته متوې انصاف نشي رکوای نور خو مسره بل چانس نشته.
پر اسرائیلو د حزب الله د ډرون بدون پاړه هم معلومات لرو. هیله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوس. اولنی موضوع ترازو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په بنو کې هلته د پولیسو پر مرکزی دفتر یا پولیس لاینز وسلوال برید شوی دی. تر هغې وروسته بیا داسې رپورټونه دي چې هغه د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. په دغه پیښه کې په دغه برید کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. عمر وزیر چې زمونږ په سیمه کې خبریال دی د وخت په خبرونه کې را سره دی. وزیر صاحب سړی مشي درته وایو تازه که تا خو هم مخکې معلومات راکړو خو تازه څه صورتحال دی؟ دغه جګړه لا هم روانه ده، مرګ ژوبله چېرته ورسېده؟
جی هرن بچا بالکل مننه. په بنو کې دغه په پولیس لاین باندې دغه چې بریج شوی دی د مسپیخینه دغه جګړه روانه ده. د پولیسو په وینا چې وسلوال دغلته په یو زرنج گاډي چې غلو یا رکشا غونډې وی پاغي کې د پولیس لاین مخې ته چیرې دل نو په پولیس لاین باندې موجود په گیټ باندې چې کم درې سرتیری وو نو دوی چې سمدستي هغه باندې فایرینګ کړی دغه یو ورته بیا دننه لاړل چې هغه نه پس دغه جګړه د دوی ترمنځ دغه ډزې روانې دي. تر اوسه پورې هم دغه ډزې روانې وي. لوی لوی چاودنه هم د کې وشوي. اوس تازه تازه لګه شی بوډان دي دغه کې لک خاموشي راغلې ده. خو لا د غلطه اتلون کې لارې کم دي هغه تړل شوی دي، کاروایی مکمل شوی نه ده. پولیس وړاندې هم مختلف چکم دي معلومات ورکړي وو چې مشال ریډیو د خپل اوریدونکو سره شریک کړي دي. هغه نه پس اوس پولیس بیا دلته مقامی رسنوي سره چکم دي هغه سلسله بند کړي ده. دوی نه غواړي چې وړاندې کوم معلومات یې هغه شریک کړي. خو البته لګه شی بوډان دي مشال ریډیو تلته چې په جګړه کې بوخت کم پولیس سرتي دي د نوم نه خودلو په شر دوی دا ویل چې د وسلوالو سره په پولیس لاین کې دننه دغه جګړه چې کم دی تر اوسه پورې چې کم روانه ده یا وشوه په هغه کې سلور پولیس والا د یوسوای مخکې درې و چې هغه وژل شوی دی. د پولیس سرتیری سلور پکې وژل شوی دی او سلور نور ژوبل شوی دی. دوی وایي چې و پورې وسلوال دغه تلته دننه تلی دي چې په هغه کې 15 وسلوال وژل شوی دی او هغه جسدونه هم دوی رسنویو ته لګ لګ داغه سزای په ځای تصویران هم ورکړي دي. البته دوه نور چې کم دي چې وو دوی خودلی وو 15 پکې وژل شوی دي. هغه نه پس بیا دوی دا معلومات نه دی ورکړي چې دوه نور وسلوال چې کوم هغه وژل شوی دي کنه. هغه سره لا جګړه روانه ده خو فلحال هغه خاموشي ده. هغه نه پس دوی رسنویو ته سن دي ولی کم چې درته وې مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط پولیس لاین کې موجود هغه پولیس سرتیری چې په جګړه بوختي هغه مشال ریډیو ته دغه تایید کړی دي چې 15 وسلوال تر دې دمه وژل شوی دي.
دا تاسو کوم ګاډي یاد کړو دا په یو ګاډي کې دا وواړه وسلوالو دی دنه تللی دی او بیا جګړه پیل کړی ده.
بالکل دوی وای چې دغه یو زرنج گاډه و زرنج ورکوټی شانته مختلفو نامونو سره خلک یادوي خو دلته ورته زرنج وایل کیږي چې بیخي د رکشن الګ لوی وی د موټر سایکل غونډه مخ کی وی غشاته بډی وی د ټریکټر غونډه ټرالا وی پوره چې خلک اوس لوی لوی سامان هم پکوړي په دې کې دوی نه سوچ دلته تیرې دل او سمدستی پولیس لاین ګیټ ته ور ټپ کړی دی ولته پل ګیټ باندې چې کوم موجود سرتیری دی سمدستی هغه ویشتي دی خو هغه نه پس په ګیټ باندې پولیس وای چې بره چې کوم په مورچه کې پولیس سرتیری نوستي هغه هم په دې کې وسلوال یو یا دوا په مکا وجلې دي نور ورستو په دغه جګړه کې
دفتر څومره لوی دی پولیس لاین څومره لوی دی ډیر ځای کې دغه موقعیت لري
بالکل دا په تقریبا په کم نه کم چې وی دا په 15 نه تر 30 کانال زمکه باندې به دا موجود وی او دا هغه ځای دی چې په مشال ریډیو دا غي ډېر ویډیوګان هم پرتی دي سوبر زوړان دي چې دلته کم پولیسو درنه کړي وا هغه د دې پولیس لاین مخې ته وا او دغه پولیسان چې چرته موجود دي په منځ کې سړک ته بلخوا د فوز چاوني دا
اوس مهال وزیر صاحب څه صورتحال خلک څومره په ویره کې دي خو دزونه به اوریدلي وازونه به اوریدلي دا شاوخوا خلک غي په کورونو دننه دي که بهر ته هم څوک راوځي بلارې خو تاسو وایي چې ویل چې بندي دي خو خلک څه وایي څومره په ویره کې دي
بچا دا په وایم چې په شروع کې خو دلته به ویره تر خوا تر مازیګره پورې دغلته خلک نه تلل خو اوس تازه چې زه وینم بالکل د پولیس لاین سره لګه شیبه کې هم خلک اوس تاویږي را تاویږي قسم هلته لارې بندي نو یو قسم دلته روزانه د 14 او دغه بریدونه داسې شوي دي چې هغه خلک ورسره یو قسم اموخته دي دلته چې ما خلکو سره خبرې کولې چې هلته خو اجازه نشته او بیا ډزې کیږي نو بیا خدای مکه دغلته پدې کې هم خلکو ته تاوان رسی خو ما لیدل چې دلته پولیس لاین مخې ته پولیس لارو باندې چې ولاړو نه کې چولې خلک نه پریښودل خو خلکو به زور کولو چې پغه لار باندې لاړ شي یو داسې قسم صورتحال هم تر سترګو کیږي
د دې برید ذمہواری تر اوسه چا منلې ده کمی وسلوالې ډلې سویلې دي کنه
تر اوسه هم کمی وسلوالې ډلې یا په رسمي توګه د دې برید ذمہواری نه دې منلې او یو ځل بیا به دا وایم اوریدونکو د پاره چې دغه برید په پوبنو پولیس لاین شوې دي چې دنه وسلوال تلې دي او دغه جګړه روانه ده تر اوسه پورې 15 وسلوال په دې کې وژل شوې دي او سلور پولیس والا وژل شوې دي
سم ده ډیره مننه عمر وزیرو زمون خبريال بنو معلومات راکول د خار په د پولیسو په مرکزی دفتر چې پولیس لاین ورته وی الته وسلوالو برید کړی دی تر هغه وروسته جګړه هم پیل شوې ده تر اوسه پکې د دې وینا مطابق چې کوم معلومات د پولیس لاین له دننه څخه هغه سرتیری پولیس چې په جګړه بوخت و د ته حال ورکړی دی وی چې په سلور پولیس سرتیری وژل شوی دی سلور زخمیان دي او 15 وسلوال غوی داوا کوي چې دوی وژل دي او ټول ټال و وسلوال دننه ورغلی وو چې پولیس سره جګړه پیل کړې وه په دې حقله به نور تازه معلومات هم تاسو ته څنګه مونږ ته را رسی تاسو سره به شریکو د پښتون کامی عدالت په نوم جرګې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر پر ریګلل مکې جوړه کړې وه بیګا خپل دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه په اعلامیه کې ویل شوي چې پوز وسلوال دواړه دی په دوو میاشتو کې دننه د پښتنو له سیمو ووځي کډوال د خپلو سیمو ته ستانه شي او د سورې دود دی ختم شي په اعلامیه کې د بجلۍ بلونو کمولو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله پرته له پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ په قبایلي ضلعو کې د ځمکو او فرقیزو شخړو د هوارۍ لپاره د یوه نماینده جرګې د جوړولو او همداراز د صوبې په وسایلو کې پښتنو ته د حق ورکولو په څیر مسلو ذکر شوی دی په دغه اعلامیه کې د جرګې د پریکړې د غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې زرګونه خلک یې د جرګې په ځای کې اورېدو ته غونډ شوي ول مونږ ته په دغه اړه زموږ په سهارنیو خپرونو کې زموږ خبریال عظمت علي شاه په دغه اړه دا معلومات راکړل
جرګې دغه پریکړې کړې دا چې په خیبر پښتونخوا کې او د بلوچستان چې کوم علاقې دی پاغې کې به د 500 روپۍ یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کم دی هغه نه ورکول کیږي او که چېرې زیات بلونه راځي نو بیا به د خیبر پښتونخوا خلک چې ګوندي هغه بلونه نه جمع کوي بجلی د بلونو حوالې سره چې کومه خبره وشوه که چېرې په دغې باندې عمل نه کیږي او حکومت چې کوم دی هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي نو بیا به هغوی دغه کوشش کوي چې د خیبر پښتونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه به بندوي چې څومره هم سیاسي یا څومره هم تحریکونو پاغې کې گرفتاره چې څومره هم کسان دي چې کوم دی هغې لیزر تر زره را پرې خودي شي. په جرګه کې دا هم ویل شو چې په کوم ځای کې دغه جرګه روانه ده، دلته کې به یو سیکریټریټ جوړیږي، هغه سیکریټریټ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو دفتري وي، که نور داسې د پښتنو سره تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځایونو کې کیږي. دغه شانته کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی، یعنی کہ څنګه بے کور خلک دي، هغه دې زر تر زر خپلو چې کوم سیمې دي یا کوم خپل علاقے دي هغه ته ستون کړی، او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلک په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور علاقو نه کډوال شوی دي، جرګې د پریکړه وکړه چې دې وخت او تاریخ چې کوم دی هغه دې اوټا کی، او د هغه رستو با ور سره د جرګې چې کوم دغه خلک دي هغه به ور سره زی، او هغه به خپل خپل چې کوم دغه سیمې دي هغه کې به پریک دي. منظور پښتون وی چې د نن نه پس پا څوک هم کاغه قبایلی زلا دي، کاغه د پښتنو سیمې دي، په هغه کې به د سوري چې کوم نه دي ک هغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاوي، د هغه خور ته د هغه لور ته به سزا نه ورکول کی. خو بیا د خبره په کې اخر کې اوښوا چې یرا چې کوم اکشن اینڈ سیول پاور قانون دی هغه دې ختم کړی شي، او په دغه سومره هم چې پریکړه وا یا سومره هم علامیه وا په دې کې کامل نه کیږي، نور روان دي اتوار پر ورځ چې کوم دي دغه ټولو مطالباتو د پاره با څومره ضلع چې د ضلع په خټ خار کې به هغه احتجاجونه کیږي. د هغې وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنډاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي، نو دا د سیاسي یا د اسمبلۍ د لارې چې کوم دي د حل کولو لپاره یو بل دې راوړلی شي، یا د چې کوم دي په هغې کې ورسره کومک وکړي.
عظمت علی شاو له پیښور موږ ته معلومات راکول. بیگانه جرګې او دلته چې کومه اعلامیه خپره شوه په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوال هم پرون د پښتون قومي عدالت په نوم هغه جرګې ته ورغلي ول، او ځینو یې پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو د هغو پر ممکنه حلارو خبرې هم وکړې. دوی ډاډ ورکړل چې د جرګې د پرېکړو کلک ملاتړ به کوي. ځینو شنونکي بیا پر پی ټی ایم د مرکزي حکومت د بندیز پرېکړه نامناسب بولی. د جرګې په پای کې بیګا د غورځنګ مشر منظور پښتین دوی شنوکاتی اعلامیه وړاندې کړه چې جرګې ته د ورغلو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو د استازو د قبایلي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې جوړه کړې وه. تفصیل غلام غوث راکوي.
د جرګې په مرکزی پنډال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سختو ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه. په مرکز کې د حکمران ګوند سیاستوال او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پنډال کې د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه. په مرکز کې د حکمران ګوند ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل
تسلی درکوم تسلی چې هیڅ څنډه تر موږ باندې نشه تکلیف نه کوي. د پښتون قوم خبره ده، د دې د ترقۍ خبره ده، د دې د وسایلو خبره ده، د دې د حقوقو خبره ده، او ان شاء الله تعالی چې د پیس صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به
شینون کې وایي دا د پښتون تحفظ مومنت یو لوی بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوی بندې سربیره په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه، او د پښتنو ټولو فعالو ګوندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړو، او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي چې د وفاق استازی دی هم دې جرګې ته وینا وکړه، او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو ژمنه هم وکړه. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
پی ٹی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی دا د دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمائندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې گورنر څوک چې د وفاق نمائنده په صوبه کې هغه راځي او د یو ګرځولي شوي کلدم جماعت جرګیتا یا جلسی ته خطاب کی.
د اکتوبر په 14 د پراخه مشاورت رستو د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پندالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور احمد پښتین د شلو نه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړی شوی جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې پکې د پښتنو د سیمو نه د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې دننه د وتلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملي لخکر جوړولو د بجلی د نرخ راټیټولو د ځمکو په سر د قبیلو ترمنځ د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه په پخوانیو اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمه غوښتنې پکې هم شامل دي.
د غلام غوث رپورټو په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ویګا په خپل اعلان کړی اعلامیه کې د نورو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه هم کړې ده. له دې اعلان وروسته له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک هیله مند دي چې خپلو سیمو ته به بیرته لاړ شي. له هغوی څخه ځینو مشال لوته ویلي چې نور د کډوالۍ له ژونده په تنګ شوي او حکومت دی باید خپلو سیمو ته د تګ اجازت ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشال لوته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په اړه پرېکړه لا هم ځکه نه کیږي چې د هغوی سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکی ندی. د پاکستان پوز پروستو کې بیا بیا ویلی چې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. نورحال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه به کور شوه ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کما پریکړه کړي چې ټول کډوال د نورستانه کړل شي. تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملی کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه ډېرې پریکړې وشوې. کډوالې وا پریکړه وشوه. اتیا کسانو وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرکې کډوال دي دا به مې خپلې سیمې ته لیږي. وکړی دی ډیر ستړي شوی وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دي. دا واپس نیټه یې راته را کړې ده خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوا. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دی او خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا وستانه شوي. خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د تاخیلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کلونو نه د خیمو ژوند په برخه دی. نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملی شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو څخهن شي.
په خیبر کې هغه جرګې د پریکړه وکړه چې نه راځي سیمو ته سي نو خپل کلی وطن ته په دې طریقې سره ولاړل شي. وي حکومت هم بیا دا وایي چې د کیما جرګې پریکړه کړې دو په دا حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میژ یو لس کلو وته چې خپل وطن ته د میژ واپس نه کیږي. و جلګا ته بیا دا سول کو چې په دا عمل هو وکړو چې میژ مزید نه راتانګي خپل وطن ته میژ په دې طریقې سره ولاړي ځکه چې یو لس کلو د میژ د کډوالو یو وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه څه پریکړه خونه ده شوی. خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفه نه دي نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولې. د انتظامیه د ریپورت تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زره کورنۍ لا هم ستنه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دي رستنه شوې. دوی وایي چې هیله مند دي چې کده جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک.
د کورمه په صدا کې سنیانو پر د مسافر پر یو گاڑی د روسي برید پر ضد پرون احتجاج وکړل. دوی د پرس کلب مخې ته غونډ شوي ول او حکومت یې غوښتل چې د وسلوالو پر ضد د عملیات وکړي، په برید کې ککړ کسان دی ونیسي او د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی یقیني کړي. د اکتوبر پر 12 په کورمه کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په ډزو کې 18 کسان وژل شوي ول. بلخوا په پړچنار کې د شیګانو مشرانو پرون په یو غونډه کې د برید غندنه کړې. هغوی هم له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت د دې غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزت ګل ویلي چې دوی پر مسافرو د برید پلټنې غواړي او د احتجاج په توګه یې خپلې غونډې درولې دي. نور حال طارق اورګزی را کوي.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوی، پکار ده چې پښتنه وشي.
ایتو په سیمه کې روانم، ته مو ته وی سره لوړ شه او ته زه بیا یې مور ولم ده زه انصاب چانه وغوړم. ریاست څه مو ته انصاب نشي رکوای، نور خو مو سره بل چانس نشته.
د اکتوبر په 12 په بره کورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې شوی چې د خلیفه سهار د کونج الیزو غره ته تلې مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغلل. بلخوا په پړچنار کې پر 12 اکتوبر د هغه شو بریدونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړیو او علماو یو مشترکه غونډه شوې چې پکې نه یوازې د بېګنا خلکو وژنه وغندېدله بلکې له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د کاروایي غوښتنه هم وشوله. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پر ورځ خپل تقریر کې ویلي هیڅ کله د هغو خلکو سره نشي کېدای څوک چې د دوري قوم روایتو خلاف خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکړي.
دا تورای قوم دی باندې ندامت اظهار کوو، تحفظ عوام ته ورکول دا د ریاست ذمہ داری ده، انفرادی اقدام ده، چوکړه ده، څنګه کړه ده، تحکمات تر ریاست ته څه وسایل دي اغو خلکو خلاف بھرپور کاروائی وکا.
تربیت پس د سیمه حالات لا هم کړه جن دي او هغلتا عام ولس خیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی. په سیمه کې ټولې د تګ را تګ لارې پر بشپړ توګه تړل شوی او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګولو مودا مزید غځولې. کچو هم د سدې بازار د ګلپورز بیرته خلاص شمه، خو په یو بل ځایونو کې خلک مسوره پر پاتې کېدلو هغلتا کاروباري حالې ځلې کمزوري پاتې شوی. د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي په سیمه کې جوړ شوی تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې راغلی دی.
ایمو مسافرین، سټوډنټس او شدید مریضان څه وي ډیلی بیس باندې پشور کې لوچ کېدو هغه هم دی وکینا بعد لارو بندش وجنه متاثر شو او شوی خوردنوش او میډیسن دی زیات تکلیف دی او پټرول پمپونه باندې او چک پوسټ باندې حکومت کوم سختې لګولې دي. کوم ګریټورن شروع دي هغه وجنه د مو کاروبار د مو سکولونه د مو زندګۍ نور څه معاملات یې غاړي زیات متاثر شوی دي.
بلخوا په دغه ټول صورتحال د ضلع تنظیمي دریز مخې درغله او نه پولیسو ویلي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لوډیو ته پر 16 اکتوبر ویلي کله هم علاقې ته د راجوړ شوي ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي. ګل وایي د غزلې داسې کړي چې تر څو پر مسافرو د شوي برید پوښتنه نه وي شوي د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولې. د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د ناوړه پیښه په راپورته کېدلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. هغه دا هم ویلي د اتوار پر ورځ د پیښې په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوي چې پکې ځینې اهم کسان شامل دي.
حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړی دی او بالکل یې کوي چې وی نه کی. دا ټولې کورمې د پاره ډېره خطرناکه خبره ده. امن راوستل د حکومت ذمہواریا ده.
په کورمه کې یو کال وړاندې شسوري مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړی چې دواړه به په یو بل لارې کولاو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنسته شي نو په شخصي او یا کامی کچر څوک بچاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 2 کروڑ روپۍ جرمانه بورنه اخستل کیږي. په هغه معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو، قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو لا مجرم فریقه جرمانه اخستلو ذمہ وار ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوال ساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
مشال رډیو ته په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کیدونکو دی لن خبرونه به درته وورم. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو نن د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. رپورټونه دي چې وسلوالو او پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پولیس چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري وژل شوي دي. په عین حال کې د پوځ هلیکاپټرونه د بنو د پاسه پروازونه کوي او د ښار لوی لارې امنیتي ځواکونو تړلې دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د مجرګې پر پاکستاني پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. د هغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوي یو اتیا کسیزې کمیټې د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو په رڼا کې بېګا یوه 22 نکاتي اعلامیه نهایي کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې په ځای کې غونډ شو. زرګونو کسانو ته هغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د هغه په خوا کې موجود و. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي له وادنه د انکار پر سر یو 48 کلنه جنای وژل شوې ده. د پبو تانی پولیسو نن مشارک ته وویل چې هغه جنای د مردان ضلع اوسیدونکي وو. بیګا مخام د خپل تر لزوی شاسوار سره په موټرسایکل روانه وه چې د پبو له سبزی منډی سره نږدې پرې ډزې وشوې. شاسوار په بنو تاڼه کې رپورټ درج کړی دی چې په کې دوه کسان حمید او ودود د جنای په وژنه تورن کړي دي. د رپورټ تر مخه حمید له دې جنای سره واده کول غوښتل خو هغې د هغې لخوا د انکار په صورت کې هغه دغه جنای ووژله. پولیس وایي د دواړو ملزمانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د شنګهای همکارۍ سازمان په دورځنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ نن اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د اکتوبر تر 18 نیټې پورې پاکستان کې وي او لاله حکومتي او پوځي چارواکو سره به لیده کاته وکړي. یو د اسرائیلو شمالي ښار بنیامین ته نږدې پر یو پوځي مرکز د حزب الله په ډرون بریدونو کې 4 اسرائیلي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. حزب الله یو وسله واله ډله او هم سیاسي ګوند چې د لبنان زیاتره جنوبي برخې کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 60 کیلومتره کې د پوځ پر یو مرکز شوی دی. دا د تیر کال اکتوبر راهیسې پر اسرائیلي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله ده. امریکا حزب الله یوه ترهګره ډله بولي. اوس هم دغه د اسرائیلو د جګړې موضوع د غزې تړانګې دی. وروختون د انګړ تر څنګ د مرستو د ویش پر یو مرکز په نننیو حملو کې 44 کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي پر روختون د حملې پر مهال د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي چې په خبره د ملکیانو په منځ کې پټول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. پرون بیا د لبنان د حزب الله ډلې په یو حمله کې د اسرائیل سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. سالم احمد سالی معلومات راکوي.
په غزې تھڑنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیویلی. د غزې تھڑنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سیوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سویو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روختي سرچینې وي په پیشه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلې دي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سیوی و. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې لګڼو غني پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعای کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان غني غړو د حملو لپاره کار اخیست. بل خو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنیامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لکبله 4 اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخوا نړیوي حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 60 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په سیال کې چې راکل شوی سبا د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې د شنګایي همکارۍ سازمان دور ځنې غونډه وشي. حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف هم سبا په هغه ښار کې و احتجاجی لاریون ته تیاری نیولې دي. تحریک انصاف مخک خان وایي د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د رولپنډا په اډیاله زندان کې بندي دي، ناروغ دي او حکومت دوی ته لاغه سره د لیدو یا د ملاقات اجازه نه ورکوي. د حکومت وزیران بیا وایي د ایس سی او د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ځکه نو د اکتوبر 13 پورې دغه زندان له ټولو بندیانو سره په لیدنو بندیز دي. حکومت د تحریک انصاف د مخک خان دا ادعا هم ردوي چې ګواکې عمران خان ناروغ دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په 15 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف پنجاب قائم مقام صوبائی صدر حماد اظہر په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ګوند بندي بنسټګر عمران خان صحت ښه نه دی، خو حکومت ته هغه سره د ملاقات کولو اجازه نه ورکوي ځکه به دوی احتجاج کوي. په 15 اکتوبر په اسلام آباد کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن یا ایس سی او سرمشریزه غونډه هم پیل کیږي او حکومت په دې خاطر تر 13 اکتوبر پورې پاډیالا زندان کې بندیانو سره په لیدو بندیز لګولې دی. عمران خان هم د تریو کول رسې د فساد په مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر د کورونا چارو وزارت ته یو لیک هم لیږلی دی او د عمران خان سره د لیدو اجازه غوښتې ده. د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د ایس یو د غونډې په بانا حکومت په عمران خان د خپلو وکیلانو او د ګوند او د کورونا غړو سره د لیدو بندیز لګولی دی. خو د دفاع وزیر خواجه آصف او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې تحریک انصاف د ایس یو د غونډې خرابولو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. خواجه آصف په خپل ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلی دي چې د دوی ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې بندي وو نو د خپل رنځورې مېرمن سره په ټلیفون د خبرو اجازه هم نه ورکړل شوی او مېرمن یې په حق ورسېده. د تحریک انصاف مشران وایي چې که دوی ته د عمران خان سره د لیدو اجازه ورکړل شي نو دوی به احتجاج وځنډوي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف د احتجاج دویم نوم دی او په هره مهمه موقع د احتجاج اعلان کول د دې ګوند عادت جوړ شوی دی.
لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوبیا ہے کہ کوئی اچھا یا مثبت کام ہوگا تو اس سے کپتان کی سیاست متاثر ہوگی. پی ٹی آئی نے
داس اخکار اچ تحریک انصاف تدان روگی دچ کم خواہ یا مثبت کار روش انہوں نے عمران خان سیاست پر اغزمن شی. اوس په 15 اکتوبر احتجاج کوي چې عمران خان ناروغ دی. سوال دار چې دوی په 15 اکتوبر خبر شوی چې عمران خان ناروغ دی نو احتجاج په 15 اکتوبر ولې کوي؟ د تحریک انصاف احتجاجونه اوس بے اثر دی. کچاره دوی احتجاج سنجیده اغستون د ایسیو غونډه په پاکستان کې نه کېده. نړۍ اوس په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی او احتجاجونه نارمل حالت ګڼي.
پاکستان میں سیاسی عدم استحکام احتجاج اور دھرنوں کو نیو نارمل کے طور پر لینے لگی.
خواجہ آصف ته تحریک انصاف ته مشرانو دغه ادعا هم رد کړی ده چې عمران خان ناروغ دی او تور یې لګولی دی چې تحریک انصاف عمران خان ته د ملک نه زیات ارزښت ورکوي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې د ایس یو د غونډې په مهال د احتجاج جواز نشته، خو د تحریک انصاف غړي د خپل مشر ته صحت په اړه تشویش لري ځکه چې د 1300 ورځو رسې هیڅ ته هم د هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او په ټولنیزو رسنیو د هغه د ناروغۍ په اړه خبرونه خپرېږي.
داسې اطلاعات هم راغلي چې نن ورځې کې پی ټی آی چې کوم فاؤنډر د عمران خان هغه سره وه، د پی ټی آی هغه وفد چې کوم دی هغه به ملاقات وکړي او حکومت او د پی ټی آی درمیان کې داسې دې منې مذاکرات شروع دي یا بیک چینل ډیپلوماسي دې منې جاری ده. نو دا چې کوم داسې قسم منفی رجحانات یا په سیاست کې پاکستانی سیاست کې چې دا امیچور قسم رجحانات دي نو دا چې کوم دی دا ملک اور قوم دپاره ښه نه دي، لکه نقصان دي دي. پکار دا ده چې زموږ پولیټیکل پارټي پولیټیکل میچورټي
د ایس یو غونډه په 15 او 16 اکتوبر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کیږي. په غونډه کې به د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان وزیر اعظمان ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند د بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پرون په کراچۍ کې طریق لبیک پاکستان ډلې او پولیسو ترمنځ نښته کې یو تن وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون ولس نور کسان ټپیان دي. د ټی ایل پی مشرانو دعوه کړې چې د دوی یو غړی د پولیسو په ډزو وژل شوی. د کراچۍ پولیسو د یو کس وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا پیښه هغه مهال شوې چې د ځینو کراچۍ میشتو مدني فرانو دغه ښار د پریس کلب مخې ته لاریون کاوه چې ټی ایل پی هم هلته خپل احتجاج پیل کړ. د سند حکومت دواړو ډلو ته د احتجاج اجازت نه ورکړې. پولیسو د ټی ایل پی د غړو ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان هم گرفتار کړي دي. نیاز علي معلومات راکوي.
پرون د اکتوبر په 14مه د مدني فعالانو سند صوبه کې د رواداری په نوم د کراچۍ ښار تین تلواردا تر پریس کلب پورې لارون تابع کړی وو، خو پولیسو ورته لوړاندې لارې تړلې وي او کله چې مظاهره کوونکي د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغلل نو پولیسو ونیول. د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی په سن صبح کې د انتها پسندۍ په ضد پر امن لاریون اعلان کړی وو، خو پولیسو پر تشدد کړی دی او تر سلو زیات کسان یې نیولې دي.
د نن دا احتجاج د سند امن رواداری مارچ وو. د 15 ورځو نه د دې احتجاج کمیټه له انتظامیه سره په رابطه کې وه. د دې باوجود انتظامیه د قانون ماده 144 نافذ کړه او تر اوسه پورې دوی زموږ شاوخوا 100 کسان ملګري د سند خواریکښ خزی او په سند کې د بشري حقوقو فعالان نیول شوي
دي.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې 13 میاشت د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز په وجنه کې نومول شوي پولیس افسران دی ونیول شي او د پیښې پلټن لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د سند حکومت منلی چې د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 13مه په یو جالي مقابله کې ډاکټر شاهنواز وجلې دي او بیا د ډاکټر شاهنواز د وجنې مقدمه د میرپور خاص پولیسو پخوانی ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی او نورو افسرانو او پولیسو سرتیرو په ګډون د 15 کسانو په ضد درج کړې شوې ده. بلخوا د کراچۍ پولیسو ای په صوبه کې د 15 ورځو لپاره د قانون دفع 144 لګولې شوې ده او د هغې د سرغړونې په سر له کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي نیولې دي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو خبریالانو سره په خبرو کې وویل دی وایي دا انتظام مزکه کړی دی او د دې مخه دا چې امنیت پر ځای وساتلی شي او د قانون ماده 144 لګولې شوې ده هغه عملي کول دي. څوک چې د دې پر ضد لاړو نو قانون به په حرکت کې راځي. بین وخت کې مذهبي او سیاسي ډله تحریک لبیک پاکستان د ډاکټر شاهنواز وجنه صحیح بولی او په دې اړه یاد ډلې د مدني فعالانو د احتجاج په ضد پریس کلب مخې ته خپل احتجاج اعلان کړی وو، خو پولیسو او رینجرز ځواکونو د سن گورنر هاوس گورنر کور بهر مخه ونیوله. قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمن انختی وشوی. پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو په ضد اوخ کی بیونکی گیس وکارو او ګن شمیری ونیول. د مظاهره په محل د ډزو په پیخه کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وجلې شوې دي. ټی ایل پی دا وکړی دا چې پولیسو یې دغه تن په ډزو وجلې دي او په ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینه تایید کړې خو ویلي دي چې نوموړی د چا په ډزو وجلې شوې دي په دې اړه به پوره پلټنی کوي. د کراچۍ پولیسو مشر وایي ټی ایل پی قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو درې ګاډي سوځولي او ګڼ پولیس سرتیري ټپیان کړي دي او پولیسو تر 100 زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. د پولیسو او ټی ایل پی تر کارمندان خطی چې درې بجې پیل شوی وي تر ماښامه روانې وي. بلخوا د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار د پیښې نوټس اخیستې او په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو ګاډو سوځولو او قانون سرغړونې کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخیستلی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خړو او کرکروندې نړیوال سازمان فوډ اینڈ اګریکلچرل ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان د روان کال تر اخره پورې د اوبو د کمښت او وچکالی په څیر له ستونزو سره مخامخ کیدای شي. د رپورټ تر مخه دا حالت به په هغه هیواد کې د کرکروندې چارې اغیزمنې او د خوړو کمښت رامنځته کړي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید دې مسلې ته بیړنۍ پام وکړي او زمیندارو ته داسې تخمونه ورکړي چې په کم اوبو فصلونه ورکولی شي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت نړیوال سازمان فوډ اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن لخوا د جمعې په ورځ خپور شوی دغه رپورټ وایي چې د وچکالۍ له وجې پاکستان کې د کار کروندې ته په لویه کچه زیان رسېدای شي او ورسره فوډ سیکورټي یا د خوراکي توکو پیداوار هم اغېزمنېدای شي. د دغه اعلانینا موسمیاتي کیفیت په اړه پیښور پوهنتون انوایرمنټل ساینسز کې پروفیسر ډاکټر محمد علي وایي چې دې موسمي بدلون کې بارانونه کم کیږي، د کم له وجې په سیندونو کې هم او د ځمکې لاندې زیرمو کې هم د اوبو کمی راځي.
ډیر اهم مسله ده او دا اصل کې د کلایمټ یو خاص پیټرن دی کوم چې په خصوصي توګه په بحر الکاهل کې موسمی بدلون راولي. دې موسمی بدلون سره چې دینو پوره نړۍ کې په موسم کې بدلون راتلی شي، لانینا کې چې دینو سمندر ټمپریچر چې دا ډیر زیات کم شي، خصوصي تور باندې په مرکزی او مشرقي کم چې ایکواټوريال علاقې دي، خصوصي توګه د انډونیشیا نه واخله تر جنوبي امریکې پورې چې څومره ریجن دی، په دې کې د باران په پیټرن کې چې دینو ډیر بدلون برازي. تر کومه چې د پاکستان تعلق دی نو په دې اخلا بزه ارزو کوم چیر د لانینا اثرات چدی کنه، نو خصوصي تور باندې د اکتوبر د میاشت نه ستمبر نه الموست شروع دي، خو د اکتوبر نه والا تر فروری مارچ 2015 پورې چدی نو د کیدی شي. د سره بچدی نه خاص تور باندې د زراعت شوبه چدی نو دینه ډیره متاثر کیدی شي.
نو موړ وای هم دغه ابو د کمی له وجه د فصلونو په پیداوار اثر غورځيږي. نو باید کاروندګر د داسې فصلونو انتخاب وکړي چې کم ابو کې هم خپل پیداواری توان پرځه وساتي.
چې کم فصل دی هغه به هغه شانت پیداوار دغې نه نه زی کم چې د خلکو ټول ضرورت پوره کوي کنه. دین علاوه چې کم د اوبو مسله ده نو هغه هم راتلی شي او دې سره هم د زراعت شوبه ډېره زیاته متاثر کیدی شي. نو کینن چې حکومتي ادارو له پکار شي دې طرف ته خصوصي نظر وکړي.
ټول نړومبه خدای چې را داسې فصلونه استعمال کړي شي کم ته چې مونږه ډروټ ریزیسټنت کراپس وایو. حکومت له هم پکار دي چې په خلکو کې آگاهی پیدا کړي په مختلف ذریعو سره او خلکو ته دا په خنخ باندې دا فصلونه ورم کړي. د اوبو خرچ کم پریکټیسز دي چې هغه په داسې ټایم کې او په داسې طریقه باندې کوي چې باید د اوبو ضایع کړي دل چې دی انتهایی کم شي.
خو بیا مرکزی حکومت د موسمیاتی بدلون او نړیوال تودوخی اغیز کمول لپاره په مرکزی کچا او په صوبایي کچا هم پالیسي جوړ کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال خوندي ساتلو ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر حبیب جان مشال لیډو ته وایي چې حکومت خپل حل ځلې کوي، خو باید اولس هم پام وساتي او د اوبو ضایع کولو نه ډډه وکړي.
زمونږ چې کم کانټریبیوشن دی د پولوشن او د ایمیشن په عالمی سطح باندې هغه ډیر کم دی، خو بهرحال بدقسمتي دا چې زمونږ ملک باندې اثر د ډیر زیات دی او واقعي د چې داسې حالات را روان وخت کې به جوړ شي چې زموږ چې کم دی د اوبو چې کمې دل او داغه او بیا خاص کر د فوډ سکیورټي باندې به ډیر مونته مسلې راځي. مونږ الریډي د کلایمټ چینج یو پالیسی جوړه کړې ده او په ټول پاکستان کې زموږ صوبه لومبې سو چې دا پالیسی مونږه 2021 کې جوړه کړه، اوس 2023 کې بیا اپډیټ شو او هغه سره یو اکشن پلان هم جوړ شو او داغه یو کمیټي جوړه شوې ده. داغه هغه پروګرس ټایم ټو ټایم هغه ګوري چې ډیپارټمنټ څومره دی کې پرمختګ وکړي.
اف او خپل رپورت کې وړاندیزونه کړي چې د وچکالۍ مخنیوي لپاره باید حکومت کروندګرو ته وسایل ورکړي او داسې فصلونه او تخمونه ورکړي چې د اوبو د کمی باوجود هم پیداوار کم نه کړي او دغه ډول د دې مالونو یا سروي د ناروغونو بچ ساتلو لپاره ویکسین او دویانه ورته ورکړي. یاد رپورت لمخه په ډېرو هیوادونو کې دغه موسمي حالات د پام وړ فصلونه زیانمن کړي دي او د سرو تولید یې هم ګډوډ کړي دي چې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو لامل ګرځېدلې دي. کډ وزارت درویشتم او سرویشتم کې هم د موسمي بدلون له وجې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ضرورت نه زیات بارانونو، سیلابونو او بیا د بارانونو نه کېدو یا د ضرورت نه کم کېدو له وجې
وچکالی فصلنا او پیداوار ډیر غزمن کړی دی او ګرش من خلق به کور کړی هم وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته خوږی رودونکو د خبر ضلع د لوړګي زده کوونکي وایي له پېښور پوهنتون سره تړاو ختمېدل او له فاټا پوهنتون سره الحاق نه مني. هغه پوهنتون د وفاق تر انتظام لاندې د پخوانیو قبایلي سیمو یا فاټا په نوم نومول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم صوبایي وزارت د سپتمبر پر 20 په فرمان کې له پېښور پوهنتون سره د لوړګي د کالج تړاو ختم کړ. حکومتي چارواکي او پوهان وایي د زده کوونکو اعتراض او احتجاج ناسم دی او د الحاق له بدلېدو سره پر زده کړو اغېز نه پرېوزي. نور د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د لنډی کوتل ډیگری کالج د کوونکي وایي چې د پېښور پوهنتون سره د دې کالج تړون ختمول او فاټا پوهنتون سره کول نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 20 د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزارت د یوې حکمنامې له لارې د لنډی کوتل ډیگری کالج تعلیمي الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړو او په درادم خېلو کې له فاټا پوهنتون سره وکړو. خود لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د سازمان یو مشر شاه رحمان شینواری د اکتوبر په 14 مشال لیډیو ته وویل چې دا حکومتي پریکړه نه مني.
لنډی کوتل ډیگری کالج ته مودي رئیس چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره افیلیټډ دی. دا اوس اوس کې یو نوټیفیکیشن شو چې دا چې کوم دی درک یونیورسيټي د فاټا والا. زموږ غوښتنه بنیادي دا ده چې لنډی کوتل ډیگری کالج دا افیلیشن چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره بحال پاتې شي. موږ خپل ځوانانو 15 څلور کاله چې کومې خواري دي یونیورسيټي لیول باندې وکړي ډیگری چې کوم دی پاکستان کې منل کېږي نه او مطلب دا چې د حوالې سره نور تجارت میلاوږي نه یو شی. موږ خپل ځوانانو مستقبل خو رسک کې نه شو اچولی. البته که پېښور یونیورسيټي باندې برډن وي دا د ریاست کار دی، دا د محکمې تعلیم کار دی. چې یونیورسيټي کې کوم برډن دی هغه برډن د په نورو طریقو تر کولاو کا د دې دا مطلب هرگز نه وي
د شاه رحمان په خبره. دا مهال په لنډی کوتل ډیگری کالج کې تر 500 پورې زده کوونکي دي چې د دې حکومتي پریکړې له امله د اندېښنو سره مخ دي. خو په پېښور پوهنتون کې د تعلیم او د څېړنې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر وازین خان وایي چې د کوم کالج تعلیمي الحاق د یو سرکاري پوهنتون نه بل ته اړول د زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ اغېز نه پرېباسي.
امتحانات به ورته نشي کنډکټ کولی. د هغې به نور لوازمات هم ډېر دي چې پېښور یونیورسيټي کې پخپله باندې ډېره کنجسټډ یونیورسيټي ده. نو بس په دې باندې څه فرق خو نه پروزي. که چېرې افیلیشن په فاټا سره شي خبره خدا ده چې یو څیز چې کومې دی نو هغه کتل پکاري چې آیا د کوالټي شی دی او که نه دی. که د کوالټي له لو کوالټي شی وي پېښور یونیورسيټي دا هم فصول ده.
د پېښور پوهنتون د ویبپاڼې له مخه دا مهال یو کم 70 سرکاري او 130 غیر سرکاري کالجونه د یاد پوهنتون سره الحاق لري. په دغو کې د صوبې د لرې پرتو سیمو کالجونه هم شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی وایي چې د لنډی کوتل ډیگری کالج له دغو احتجاجي زده کوونکو سره لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د دې پریکړې سره به د دغو زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ بد اغېز نه وي.
د کوم علاقې جورسډکشن راشي نو هغې علاقې بیا چې کوم کلاس 4 یا تر گریډ 5-6-7 پورې برتیانی هغه هم انته لاړې شي هغې علاقو ته ملاوېږي. او دویمه خبره دا ده چې اوس په دې فیلیشن کې زموږ د پېښور یونیورسيټي سره چې کوم افیلیټډ کالجز دي میجورټي د هغې کالجز ریزلټ شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي. د هغې اکزام شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي. په هغې باندې ډېر زیات برډن دی. نو موږ دا وایو چې د سټوډنټانو
کم ٹائم ضائع کی شپگا تم یاشتی دا غو ریزلٹ ورست ای سیمسٹر سسٹم ورست روان دے بیا چ کم دا 8 سیمسٹر والا ریزلٹ نو دا یو کرائمینل افنس سورٹ اف چ غت پک پکار چ پای ٹائم باندې ڈگری ملاو شا اپلائی او پتہ ملاو شا اگے تے شپگا تم یاشتی بعد ریزلٹ ملاوی گی بیا دا غینا پای ڈگری ملا دے دو پر دا ڈیسیژن شوے دے چ مونگا چ کم
خدا لنڈی کوتل در دکون کو سازمان د حکومت دا دریز نه منی او مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت دا پریکړه زر تر دره واپس نکړه نو په پراخه کچه به په احتجاج لاس پوری کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خپرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروے
پا دوانی مو بجو،
باڈیوے
پا دروی بجو،
دا مشال راڈیووی مجلہ
پا سلرنی مو بجو،
دا کرخی پا غاڑا
پا پنزو بجو.
په خوست کې مدني فعال دا ولایت په شمال سیمه کې شاوخوا 50 جنو ولکانو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو داخلي بېځایه شوي کډوال دي. د زده کوونکو د کورونا مشران د دې کار هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی د اولادونو د روزنې لپاره د اړینو اسانتیاو په برابرولو کې مرستې وکړي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
تقریبا تر 50 پورې زده کوونکي زموږ سره دلته سب دي او تر 14 پورې انجونې دي. البته هغه کوچنۍ انجونې چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دی، د پلرونو یا هم یتیمان دي.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومیږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا 50 ماشوم انجونو او هلکانو ته د لومړنیو زده کړو ټولګی پرانیستی دی. د دې ټولګي زده کوونکي په دې ځای کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د میشتو بې ځایه شویو کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیمان. عبدالمالک دا ټولګی دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګی تر اوسه پورې موږ خپله حمایه کوو د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خوښ او کې ملګري دي، د هغوی څخه چنده ورته کوو. دغه ټولګی ته کتاب، کتابچه او قلم ور باندې اخلو. حتی دوی دومره هم ضعیف دي، دوی خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نشته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ور باندې اصلاح کوو، د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي، لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیم ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ چې د اوسیدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. دوه تنه زده کوونکو ښکلا او احسان الله ویل:
زه غواړم چې ډاکټر سم دلته، زه دلته دوه میاشتې درس یایم، زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم. د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکی سم، پښتو هم لیکی سم. زه ډېر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بلدوری ته ځایی اوسیدونکي د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډېر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولي او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنځایي مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي:
نو اوس د مؤسساتو د خپل طلبات نه متحده لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي، حتی وړي جونې او وړ شاګردان دغه ټول به تعلیم وله شي. د یوې خوښ به دغه شاګردان زده کړه وکړي او د بلې خوا زده کړه د یو ملک رونایي ده.
د مؤسساتو نه د دولت نه هم غوښتنه دغه ده چې د دوی سم سپورټ کړي، ولې چې دوی دغسې شاګردان لري چې دلته سیمې ته او شخصي مکتب ته، حتی که دولتي مکتب ته هم نشته تللی، ولې دوی اقتصادي ستونزې زیاتې لري.
بلدوری ته په خوست کې د پوهنې ځایي مسؤلین وایي چې یاد ادارې هغه سیمې سروې کړي چې ماشومان پکې زده کړې او فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې ریاست ویان قاسم جان قاسمی وویل:
خوست پوهنې ریاست د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محروم سیمې د یوې لویې سروې په نتیجه کې په نښه کړې دي. امیدوار یم چې بې له ځنډه به یادو محروم سیمو ته د معارف په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي.
سره له دې چې خوست په وروستیو دوه لسیزو کې د ښوونې روزنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې ښوونځي جوړ شوي، خو لا هم داسې سیمې شته چې نجونې او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶